مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه ته پام راوړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه شوې ده. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنۍ پر ضد غونډه روانه ده. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول یې لومړیتوب دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اسسټنټ ډایرکټر یاسر خان مشال رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دروازه خلاصه شوې او د امیګریشن چارې پیل شوې دي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 1:30 بجې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ له مذاکرات وروسته پریکړه وسوه چې تورخم دروازه به خلاصوي. تورخم دروازه پرون له هغه وروسته وتړل سوه چې د پاکستاني چارواکو په خبره د اگست پر 12 نیټه ماښام مهال د تورخم غوړکی سیمه کې افغان طالبانو یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کار منع کړل او ورسره نشته وسوه. د دوی په وینا د نشتې په پایله کې د پاکستاني ملیشي 3 عسکر ژوبل شوي دي. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې پاکستاني ځواکونو پرون د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي چې د دوی په وینا یوه ښځه او 2 ماشومان پکې وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنیو پر ضد پیل شوې ولسی غونډه روانه ده. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریک دي. د دې غونډې اعلان پرون په امیر علي کې د اوتمانځي جرګې او ځایي مشرانو په یو غونډه کې شوی وو او د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ملاتړ اعلان کړی وو. پرونې غونډې ته په خپل وینا کې د امیر علي تحصیل چیرمین احمد سعید وویل د اوتمانځي جرګې مشرانو وار له مخه اعلان کړی چې د پاکستاني چارواکو لخوا د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو وعده نه پوره کېدو پر ضد به د اگست پر 14 د پاکستان د ازادي ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د شمالي وزیرستان د امیر علي په موسیقي او سخیلو کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو سره له تیرو 4 ورځو راهیسې حالات خراب شوي دي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د برجنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو 4 پاکستانی عسكر وژلي او 20 نورې ټپي کړې دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې یو چارواکي د نوم نه شوډلو په شرط نن مشال رډي ته ویل چې وسلوالو تیر مخستن پر 2 پوځي پوسټو برید کړو. نوموړي زیاته کړې چې د عسکرو او وسلوالو ترمنځ 3 ساعته جګړه شوې چې د دوی په وینا یو وسلوال هم پکې وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې پیر ذمہواري نه ده منلي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستيال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی او د ضلع چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون 2 کسان ټپي شوی دی. د کلات کمشنر نعیم بازی مشال رډي ته وویل چې په برید کې زاکر بلوچ، عبدالمالک بلوچ او د دوی یو ساتونکو سخت ژوبل شوی ول چې ورسته زاکر بلوچ په روغتون کې ساور کړی دی. نعیم بازی وایي چې دا پیښه پرون وخت هغه مهال شوی چې دا چارواکي په یو موټر کې کوټی ته روانو او د مستونګ شار په عمرانی سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن ډیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن ډیکر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشي کېدو او له خپل کورنۍ سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هر ډول هڅې کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلو چې د درو امریکایي وګړو د آزادولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي وګړي په افغانستان کې بندیان دي. دوی ویل چې دوی غواړي دا دوه تنه په امریکا کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه زیاته کړه چې د محمود حبیبي په نامه څوک له طالبانو سره بندي نه دي. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ په شل اوریزه اتلولي شپږیزه کې نن دوی لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې سپینغر ټایګرز لومړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې یې د اوو لوبغاړو په سر 168 منډې وکړې. په ځواب کې د بوست ډیفندرز لوبډلې دا هدف د درو لوبغاړو په سر په شلم اوور کې پوره کړ او لوبه یې په اوو وکټونو وګټله. په دویمه لوبه کې امو شارکس لوبډلې د اوو لوبغاړو په سر په شلو اورونو کې 128 منډې وکړې. په جواب کې د بندي امیر ډریګن لوبډلې د هدف په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبیا وګټله. د خبرونو پای تاسو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به اورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره نن بیرته خلاصه شوې ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د نامنویو پر ضد د امن پاڅون په نامه غونډه دوام لري. د پاکستان پوځ د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال فیض حمید بندي کړی دی.
پوزویان چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، موږ ویلی شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نسبه کتلې کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه ده اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کېږي.
د بلوچستان په مستون ضلع کې ناپیژندل شویو وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او د ضلعي چیرمین په ګډون یو بل تن ټپي کړی دی.
چې دا زخمی په ټوله چې هغه موږ له کراچی له خوا راتلو، موږ دوه کسان په ګاډي کې یو ګاډ را سره وو. دوه کسان ولاړ دي، بیچاره دي، 15-20 د پرمیر روډ ولاړ دي.
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو هغه ریپورت رد کړی دی چې د پېښور په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې غرسېدونکي پی غیر معیاري دي.
دا ماشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. دې کې مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوردونکو رزو د ریپورتونو په لور، چارواکي وايي پرون ماښام نه وخته په تورخم کې د پاکستان ملیشي ځواک او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پاکستانی چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په نشته کې د ملیشي ځواک سرتیر جوبل شوی دی. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی پر ایکس پاڼه په خپل بیان کې ویلي چې پرون د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې چې د عامو خلکو کورونه یا هدف ګرځولی وو، یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. له پیښو وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی وه، خو زموږ خبریال فرهاد شینواری وایي چې دروازه بیرته پرانستل شوې ده. په دې اړه هلته بیا د پاکستان خواته کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اگست پر 12 نیټې راسي کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت دی د ګاډو پر ډرایورانو لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي، دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خوښه سهار 10:30 باندې او تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه لنن سهار نه، مطلب دا چې خلاص ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسٹم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی التا ګمارلی او التا چې کوم کمپیوټر سیستمز دی او التا کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینر لګول شوی، دا بټولې فعال کوي او بیا چې کوم مسافر زی راځي او دوی د پاره په امیګریشن دفترو کې کومې کمپیوټر لګېدلې دي نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي او ګاډي هم چې دغه سیستم او کمپیوټر یې فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس به بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیخي په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شي و دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شو دغه تر غني بیگا پیخه شو و ډزه شو د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ.
بالکل دا پاکستان امنیتی ځواکونه چې کوم دي دوی ادعا کوي چې تورخم غاړې ته افغان طالبانو تیر ماښام یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتی ځواکونو دوی له دې کاره منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرېوتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې مورده چې د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو د پاکستان د پوز پر دو پوستو باندې برید کړی چې پکې عسکرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. چارواکي وایي چې څلور عسکر وژل شوي او اوشت نور ټپیان دي. په دې اړه تفصیل بیا اشتیاق مسید راکوي.
برید د سعودي وزیرستان اپر ضلع بدر مومیخیل سیمه کې د شپې یو نیمه بجې مخې ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کې وسلاولې د پوز یوسل سپیس دیرش وینګ هډ کوارټر باندې برید کړی دی او درې ګنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز سلور سرتیری وژل شوی دی او اوه ویشت نور ژوبل شوی دی. دا وخت چارواکي ویلي چې پوز موقعه ته رسېدلی دی، د لټون عملیات یې پیل کړي دي او مړی او پرارژل یې د پوز هسپتال ته منتقل کړي دي او د ډزونو بدلون کښې د پوز چارواکي دا دعا هم کوي چې یو برید کوونکی وسلاول یې هم وژلی دی. خو لا تر دا وخت پورې د چا د طرفه نه د پوز په وینګ هډ واټر باندې د برید ذمهوري قبیله کړی نه ده او پاکستان پوز هم یا په رسمي توګه یا سره د برید پاوالي د برید کې د وژل شوي او پر رجلي شوي سرتیرو په بارا شریعه سنتي ویلي.
د بدر سیمه کې دا وخت څه وضعیت ته هلته کې سیمه کلا بند ده کنه خلک پکې خپل روزنه ژوند کوي لارې دغه دي خلاصې دي؟
دی بدر سیمه اوسی دن کې سره مو په دغه والي سره کوشش وکړلې چې رابطہ ورسره وشي خو راته د موبایل نتورک کار نه کوي یا د سیمه حالات سپته نه لګي او موبایل نتورک بند کړی شوی دی.
له جنوبی وزیرستان څخه بولار سو د شمالي وزیرستان میرالیتا. هلته د اوتمنځي جرګې په ملاتړ ځای خلکو له څورو زرایسي د نامنیو پرزيد غونډي جاری ساتلې دي او نن پکې لا ډیر خلک راغونډ شوی او د غونډي ته د امن پاتون نوم او ورکول شوی دی. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر څخه زموږ همکار هارون بچا په دې اړه تفصیل پوښتلې دي چې د دې خلکو غوښتنې څه دي.
دغلته د تیرو صبرزونه خصوصا په میرلی کې حسو خیل او موسکی چې کمی سیمې دي دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ جګړه وشوي بریدونه وشول چې هغه پس دغلته وخت په وخت جرګه وشوي نن پاسون چې کم دی اغا بیا اعلان شو، په دې پاسون کې هم زیاتره د موسیقي او د حسوخیل اوسیدونکو د ځوانان او مشران بیا په دې کې اوتمنځای جرګه چې کومه د تیر یو کال نه چې شروع د دغلته د امنیت غوښتنه کوي، هغه هم دغلته د دې پاسون اعلان وکړ. زیاتره په دې کې د حسوخیل او د موسیقي ځوانانو د دې اعلان کړی و. بیا په دې کې پښتون ژغورنې غورزنګ او دغلته چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي، هغه قوامي نشتل ګوند، کاملي جمهوري غورزنګ، د نور د ټولو د دې ملاتړ اعلان وکړو. دغه پسوند سحر نه شروع شوې ده، که څه هم دغه غونډه د څو ورځو نه روانه ده، هم نن هغې ته نام د امن پاسون نام ورکړل شو. او په دې کې د یوې اندازې مطابق مونږ ویلی شو چې زرګونه خلک به په دې کې وي. د دوی همدغه یوه غوښتنه ده د څو ورځو نه چې دوی کوي چې دغلته امنیت ټیم شي، دغلته د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي، ځایي خلک وایي چې په هغې کې عام ولس ته زیانونه رسېږي.
تاسو په رپورټ کې مونږ یو غږ اورېده، دلته د پاسون یو مشر دی، فکر کوم چیرمین دی دغه ځای، دغه غږ پکې دا و چې تاسو ریاست باندې غږ کړو چې تاسو راشي مونږ سره جدي خبرې وکړي. مونږ سره خبرو ته ولې نه کې نه داسې یو یو هغه یو بالکل هم چې یاره دولت دی، ریاست دی، حکومتي چارواکي، انتظامی چارواکي، عدالت چې کوم د پوز مشران دي، هغوی سره خبرې وکړي، نو لا څوک خبرو ته دوی ته نه دي حاضر شوي.
بالکل، په دغه راپور کې دا ذکر هم و چې د دې وړاندې دوه ورځې مخکې دغلته ضلعي انتظامي او د دوی ترمنځ مذاکرات وشول، یو بل ته ډاډ ورکړل شو او دوی متفق شول چې دغلته په چې کم دی بیا به ولس ته چې کم دی تاوان نه رسیږي. د هغې پس د دې چې څنګه راپور کې تاسو ذکر وکړو، د میرعلي میر یا چیرمین احمد سعید چې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې باید جرګه شو کینو، زمونږ کوم حقونه دي د آئین مطابق هغه راکړل شي، بلکې لکم دی راکړل شي. خو بل طرف ته د هغې جرګې چې کوم مشر دی هغه دا هم ویلي و چې دوی د وسلوالو طرف ته هم یوه جرګه لګلې ده، او هغوی نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دلته دوی یو بل سره بریدونه نه کوي او په هغې کې عام ولس ته چې کوم دی تاوانونه رسي. په دې باندې هم بیا په دې کې چونکې مختلف سیاسي ګوندونه هم ګډون کوي، د ځینو خلکو بیا دا اعتراضات هم کړي دي چې بیا وسلوالو طرف ته جرګه ولې ځي، نو که هغې ته ځي نو دې دا مطلب چې هغې دلته یو قوت چې کوم دی هغه منل کېږي. خو دا ټول خبرې بیا دوی چې کله راغونډوي نو په هغې کې بیا دوی اخري غوښتنه هم دا کړې ده چې په دې رپورټ کې هم دغه ذکر شته، د یو کس چې دوی خامخا جګړه کوي نو باید د وزیرستان خصوصا میرعلي حسوخیل موسیقي د څو ورځو نه چې دوی لګیا دي د دې نه سره وځي، عام ولس ته د تاوان نه رسوي. نو دوی د فوز نه هم د رحم غوښتنه کړې ده او د غرنګې د وسلوالو نه هم دوی د رحم غوښتنه کړې ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پوځ د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید زندانی کړی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لمخې مقدمه پیل کړې ده. پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې فیض حمید یې د پاکستان سپریم کورټ د هغې پریکړې پر اساس گرفتار کړی چې د نوموړي پر ضد د درغلیو په یو مقدمه کې کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کارونه کړی چې د پوځي قانون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د چارواکو شنونکو د پوځ د دې پخوانی جنرال د نیول کېدو او د پاکستان پر سیاست یې د ممکنه اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د مشال رډي خبريال راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر ریټایر لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست د پوز د عام اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلۍ په مقدمه کې ورکړې وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کراوالی معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وه چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د ده په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد لپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی و او د ده په کور او دفتر یې د ISI او رینجرز د سرتیرو په مرسته چاپه وهلې وه او د پلټنې په نامه یې د هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورٹ د دفاع وزارت ته حکم کړو چې د تورونو پلاټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یوه لویه پیښه ګڼل کیږي، ځکه چې درته وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چرواکي په دغه رقم تورونو نه دي نیول شوی. فیض حمید د ایسای د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په هغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ دپاره نمونه اخیستل کېدل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبغر کریم مشال رډیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید به نیول کیږي.
د دین یو خبر ثابت شو چې کوم فوز بیان احمد شریف چودری لیفټن جنرال هغه چې کوم خبره کړې و چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلې شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نسبته لیکيږي چې آیا واقعیتا د فیض حمید خلاف چې کوم دا اکټ دی آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي؟
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناءالله د فیض حمید د نیول کېدونه پس د جی او ټی او سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندنی هم هغه اول چې د دې ګام سره به د پوځ نیکنامي او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقعي سیاسي اثرات به ډېر زیات دي. د دې حکومت لک ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخواني مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدای شي، انداز جرنلی او ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده، دا ډی جی آی ایس آی چې و کستا سو یاد دي، دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنت دی، د دې خپل کم یو کړچ دی، نو دا داغه کړچ نتیجه هم کېدای شي. دین یو میسج دام جی چې پاکستان په سیاست کې چا مخکې مداخلت کړی دی، د اسټابلیشمنت طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او که آئندم سو کې اندابم خنی.
په کوټه کې قانون پو او تازه نگار همایون کسیم مشال رډیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته ورسره کوله. ډیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدونه پس د هغه پلویانو یو پرتشدد احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا کوم مئی واقعیات دي کنه، په دا کې دا کس کړ دی، اوس یې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، دا ډیسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، نو هغه بیا ډېر خطرناک کیسې وي. او د فوج بدنامي هم ډېره وه، او د لاندې د فوج کې ډېره مسله جوړېدله، د دوی چې دا کوم ډیسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو. نو دوی راولاړ شو داسې الزام یې پرو لګوي دا کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې د سپورټ بیس دی، دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال له مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و، چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بلوچستان په مستون ضلع کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او ضلعي چیرمین یې ټپي کړی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون ماښام هغه وخت سوی کله چې مرستیال کمشنر زاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د مشال رډي خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ څخه 50 کیلومتره لری و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د پنجګور مرستیال کمشنر زاکر بلوچ وزل شوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمیا شوي دي. د خبره د پیښو وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړې او ویل دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت ډزې وسوې کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوچ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمي شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند د لاسه ورکړی کله چې د زخمي کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپتال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د پاک شو شروع کیا خو شهید شو کنه. اوس د واقعې دا سین دی چې دوه کسان نور زخمیان دي. دغه خبر تر اوسه نه ده کلیر، لیکن دا دی چې دا زخمي په کوله چې هغه موږ له کراچی له خورا تلو، موږ دوه کسان په ګاډي کې یو ګاډ را سره وو. نو دا کسان ولاړ دي، تعداد یې 15-20 دی، پر مین روډ ولاړ دي. نو موږ ته د دردنګ اشاره وکړه، موږ ګاډۍ مې ځینې سمجھو وځغله والا، لیکن دوی فایرنګ کې تراو کی.
پر دې پیښه د صوبایي حکومت له خوا سخته خواشنښکاره شوې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان له وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا پلټنې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیښه کې تورن ترګر نه یوازې نسی بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوی یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوې دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیته ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمواریانې په ښه توګه ترسره کړې وې. اله وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترګري ښکاره پیښه ده. حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره حده پورې به په ترګرو پسې ځي، ځکه چې د ترګرۍ ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسله والې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14 نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او دسترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرن په یو خبری غونډه کې د خبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب هداري هغه رپورټ رد کړی چې وایي د پېښور په ګډون د سوبې په یو شمیر سیمو کې خرڅېدونکي پی غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د ادارې ویلي چې په دغه تور یا یو شمیر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي، خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پور کړی چې حکومت غواړي د سوبې خلق د تازه شیدو پر ځای په ډبیو کې بند د کمپنیو پیو اخیستو ته مجبور کړي. د موضوع تفصیل د اسما ګل پر رپورټ کې
پېښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چک کولو په مشين هم نیوکه کړی. د اګست په 12 د خبری غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف آوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نہ دے، زکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دې مل په دینه پسم ورته د میخه ورکل وې دې کې خو 2% ګلوکوز دي. مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خو نه راغو، یا میخه لاندې نه لشل شوی پی دي او ته ګلوکوز دي وې نه دا به میخه خوړلې وي یا به ونده کې راغلي. بیا مکس هم ورکل هغه کې مونږ دا وې چې دې کې دومره 11% وبې دي. اخر کې مونږ د مل په ټیسټ ورکو، عام چې ورکو بالکل وې 3.5%.
آصف آوان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولی او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به یې نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانې پروموټ کول دي. دې کې مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
په غونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکي تنظیم مشر سریش کمار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پی نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم حلال فوډ چې یو لیفټ سٹارټ شوی دی نوې ته ملټی نیشنل کمپنیو په سرپرستی باندې چې کم دی نو هی پاینداد باندې دا یو گیم دی تاسو سٹارټ کړل. فریش ملک چې کم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 40% مونږ خپل دی، 40-50% بهر نه راځي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم د فریش ملک او ټیکی
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا دا پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18مه جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټره پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نمایت رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرستیال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10:30 دروازه خلاصه شوې او د امیګریشن چارې پیل شوې دي. دا دروازه پرون د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته تړل شوې وه. د شمال وزیرستان په امیرالی کې نن د امن پاڅون په نامه د نامنیو پر ضد پراخه ولسی غونډه دوام لري. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریکو. د غونډې هلته له څو ورځو راهیسې د روانو ناسمو حالاتو له کبله پیل شوې دي. د بر جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو څلور پاکستانی عسکر وژلي او اوشتي نور ټپي کړي دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې او چارواکي د نومونو شدلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تیر ماخستن پر دوو پوستو برید کړی او چا د دې پیر ذمہواري نه منلې. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په حمله کې وژل شوی او د ضلع چیرمین عبدالملک بلوچ په ګډون دوه کسه ټپي شوي دي. د کلات کمشنر مشال رډی ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال شوې چې دا کسان له کراچي څخه کوټې ته روان وو. د پیر ذمہواري چا نه ده منلې. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن دیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. میرمن دیکر د دوشمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشي کولو هڅه کوي. مشال ریډیو ته ورځي استاوسم د پات ریپورتونو په لور د ایران لوري پر اسرائیل د ممکنه غچ خستونکې بریټ په اړه اندیشنې پر زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمیر هوایی شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني حالت مخکې اسرائیل ته 130 هوایی شرکتونو الوتنې لرلې خو دا مهال هغه شمیر یوازې 30 ته ټیټ شوی دی. ځینو شرکتونو ویلي چې د ایران او عراق له هوایی قلمرو څخه به کار نه اخلي. تفصیلی عصمت سروان راکوي.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو له دې ارزونې سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډېر لنډ وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایی ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمېر نورو هوایی شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز له خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبې په شپه له خپل امریکایي ساري لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. له دې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبې په ورځ پر ایران او حزب الله غږ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
پرون په نړۍ کې د اگست 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ په توګه ولمنځل شو. په دې تړاو هم پرون د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړ کړې وه. د غونډې ویناوال ویلي چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم، په تیره بیا پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د کلونو هغه هلکان هم اوربل سیول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ښه کارکردګي کړی و. تنظیم هغوی ته جایزې او انعامونه ورکړل. د مشال رډي خبریال شانواز ترګزی په دې اړه رپورت لري.
د مومندو زلمو غوښتلي ولسته په بچو تر ټولو اول سبق وای. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوي دي نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي، نو بیا ممکن ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومي د بر محمد ګنداو په یو نجی الخير ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځلو په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي، ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي، ولا به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دا نه چې کم په منګه ځوانانو او یاد کو چې کم د 15 15 شمور پوری د ځوانان دي نه، هغه کس د قوم ځوان ویل شي، څوک چې د قوم په شاول او څوک چې قوم لا ترقی ورکوي هغه ته ځوان ویل شي. زما دې ټول تخواس دي چې تاسو دقه قسمه لکه ډیجیټل سکلز زده کړئ، تر دا نه چې زموږ چې عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټولو نه خري، خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې باندې ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله.
دغه غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل اکسپلور او د یاد سکول انتظامیه جوړه کړې و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. دغه غونډې ته هغه زده کوونکي هم ورغلي وو کوم چې د محمدو په بیلابیلو سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخیستي وو. دغلته ورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زده کړو د ماسترز زده کوونکی دی. مشال ریډیو ته وویل دای د سیمې د ځوانانو بدمرغي ده چې د لارښوونې هم څوک نه وي. د زیاته کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي، نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچي د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
همدغه کېدې شي چې موږ به په ایجوکیشن چې کوم لیول دی موږ په دغه معنی خبره کوو، کاغه میل دی که فیمیل دی، او کوم بوک ریویوز دی، سټڈی سرکل دی، په انوایرنمنټل چینجز باندې کومې خبرې دي، نو دغه به موږ خپل سر ته رسو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځ غونډه وه، دا سه غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې زلمی خو ژوند ته حسوي پر راتلونکو وختونو کې هم پکار دي. آتف خان نومي یو بل ځوان مشال رډیو ته وویل بالکل دا سه غونډه د ځوانانو د راتلونکو لپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټه ورکوي. آتف خان دا هم وویل زیاتره زلمی تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وزي.
موږ ځوانانو کانسپټ د سې جوړ شوی دی چې هغه وي موږ بارډر کراس کونه کمې بي دا نو کمې بي سکره دا یقین ده موږ نه نوجوان چې دی بار ملک روان دي. تاسو به نه دیس از ملک نه دغه کیږي. تاسو به یو اسان مثال درکمه، دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دي، نو موږ نه چې دا پیروي بار لاش شي موږ ته څه پاتې شي، بوډاګان پاتې شي، واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي، نو دا ملک هیڅ کله ترقی نشي کولی. خو موږ د خپل نوجوان نسل چې دی دا موږ په دې کې ایثار کو او دوی له موږ ډاډ ورکو د ایجوکیشن طرف تم راوستو، ملک په خپل ترقی وکړي. او پښتو نه ډېر زیات پاتې دي. همدغه وجه ده چې دا ایجوکیشن نه کوي، ایجوکیشن له فوکس نه ورکوي.
د عمر علي فاونډیشن او شانی خیل ایکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي، بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم په روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي، او دغه نال کې ورسره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځینې مالی مرستې کړي.
دلته په مومندو کې دا د ډېر زیات غریب خلک دي، ډېر زیات بیکوارډ خلک دي. نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو، دوی ته موږ ډاډ ورکو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کوم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو.
دغلته ورغلي او هغه زده کوونکو چې په خپلو ټولګیو کې ځینې امتیازات اخیستي ورته د ستاینې لپاره سندونه، شیلډونه او ځینو ته مډل هم ورکړی شوی. دغلته ورغلی او مشرانو هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړې، خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپله وکړې او ورغلی او حاضرینو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړ چې دوی دې په بچو هنر زده کړې وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پښتونخوا د سوات لوبغاړي وایي له دې باوجود چې حکومت ورسره مرستې نه کوي، دوی بیا هم په نړیوالو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کوي. په سوات کې د ځوانانو پر سپورتي فعالیتونو نظر لرونکي تور پورې کوي چې مسؤلي ادارې د ځوانانو د لوبو پیسې په نورو کارونو باندې لګوي، خو دوی د خپلې دې خبرې لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په سوات کې د تایکوندو یو لوبغاړی په خپل مصرف بینکاک ته تللی وو او هلته یې په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی وو. بلخوا د سوات شاروال وایي له لوبغاړو سره د مرستې لپاره نه پیسې او نه هم اختیار لري. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات په زابط سیدو شریف امین خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11 نیټه لوبي ګټلی او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استول لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امین خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سوات او پاکستان خلقو په نوم کوي.
الحمدلله دے منے فائٹ چھ نکمو نو جاپان سرو نو بس دل پاک ما دا کامیابی راکڑا.
پسوات کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ چې تیر وختونو کې هم په دغه لوب کې د سرو میډل ګټلې وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړې شو، ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالی له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا پکې ټاکلې شي، خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته. تسواد دا بیڈمنٹن لوبو اتحادی مشر او پخوانے دا اولمپک کمیٹی سلیکشن غڑے ظفر علی کاکا وئی چی دی سیمہ کی قابلیت زیاد تے دا لوبو لپارا حکومت سرا پکڑون روپے بجٹ موجود دے، ولی دا بد انتظامی لوجے تکڑ لوگاڑو سرا مرستے نکی گی.
عامر خان جی گئے آگا گولمیڈ دا واغت دو آگو تا تروس پوری زمون گا دا بدبختینا چی کم دا گورمنٹ کی دارہ دا تدین خکار دا پارا
تایکوانڈو لوبغاڑی عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چې تایکوانڈو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګنډ شمیر د لوبو مخې راځي، لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي، خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي، د ویزی راځي، قطر تراغ، بیروت تراغ، لا ویتنام تراغ، لا خود سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تندو د لاس چې کوم دی هغه زموږ د ټیکټو د لاس چې کوم دی نو هغه ویزیم زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شو، هغه زموږ خراب شو، الټه زموږ نور تاوان نو شو ادی تو اولمپک سوچ کے میڈل بول اولمپکس دا واڑ اور کئی دا اغه ایک دچ دا اولمپکس لراتن کے دا خوچ بدی باندې کار خو کی کنا
دا سوات سٹی میئر دا خاروالے مشر شاہد علی خان وئی چی ور سره دا لوبو بجٹ پیسے شتا خو حکومت ټول اختیارات دا ضلع سوات ڈپٹی کمشنر تا ور کڑی دوی بے وسدی
ڈی سی سره په کروڑا روپیہ دی رپار فنڈ او اغه ضلع لکی روزانہ دل تر ازیو دفتر تا سو قتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي سی امیر دے اغه زمو یو غټ ٹیلنٹ دے زم دا سوات دی علاقے اگئی چینل ہے فیسلیٹیٹ کرے ددی علاقے سے نور کم معشومان دی اگئی چینل ہے یا ایز فیسلیٹیٹ کم یا زمین دل تک کاروباری حضرت یا نور دی
نسوات عائشہ ایاز او امیر خان چے د تایکوانڈو لوبغاڑی دی وای چے د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ڈپٹی کمشنر سوات تا ارضی ورکڑے ولی سقسم مرستے ور سره نکیگی پدا اڑا مشال ریڈیو د ضلع سوات ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب سره بیا بیا رابطہ وکڑا خصا جواب ور نکڑو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پېښور پولیس وایي چې سږ کال د اگست تر میاشتې پورې په پېښور کې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې جرمونو کې د دوی په وینا د جنسي تیری، تښتونې، قتل، هڅو او په زور د لادرکۍ پېښې شاملې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود پر ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کېږي. تفصیلي مجید بابر وړاندې کوي.
په پېښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سلسلور څلوېښت پېښې ثبت شوې دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پېښور کې پر ماشومانو د تیری ولس پېښې ثبت شوې دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پېښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پېژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پېښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې ولس پېښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په ولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس ولس دا ډول پېښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پېښې جدي دار وستر وزه باندې سیوا کیږي او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل رایي رپورټنګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده. د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګړې را حساسیت او بیداری شته دی او هغې کیسز چې نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. چې کله د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي په هغې کې لکه یو په هغې کې مثال په تور لا او پالیسي ډېر ضروري دی. زمونږ خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی د 2010 قانون مونږ سره شته. کمپرهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې. خو دا غ انیشیل سټپس د دې چې کوم زیات دغری نو پاغی کې چې کوم شیزونه میسنګ دی مثال په تور نو هغه دی کوارډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم لکه اوس پولیس دی چایلډ پروټیکشن سیستم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دی خپلو کې کوارډینیشن پکار دی بعض اوقات ته ماشومانو خلاف جنسی تیری وشي پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسی تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسی تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي چې پکې د جنسی تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچه خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکوزه ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam hai kana aur daare po awale se hum unge different hum unge sunar awandi laka matlab pure side to sensitization se ke awareness is really shiksha balki da police ko report hum ne bada sensitization aur awareness sab pas sunar je kam de highlight kiran shuru hona tik ho munga je kam de de was shuru ko munga khul je kam chal train system program de munga district or grassroots level UCVC level ta
خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز یاتوی چې دا مهال د دوو زمشو ضلعو تر څنګ د صوبې په نورلسو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوي چې پکې د ضلع دینی عالمان وکیلان ښځې او مخور کسان شامل دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې هلته انټرنیټ بیخي ورو شوی دی. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې دوی حتی یو بل ته تصویرونه او ویډیوګانې نسي لیږلی. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه پر کاروبار ډېر اغېز کړی دی. د مشال راډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راسي د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې اور مخیته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ لاري کاروبار کوونکي خلق د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پیښور کې سخوانی کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو لاري خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسي له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې. نو څنګه چې له خونه او مزه را پرېښوده نو په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځونه خراب دی د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی او دا خو سیټ ټکه بله چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیرینګ کوو هم نیټ کار نه کوي د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي نیټ ته وځي بس صرف ټایپنګ کیږي نو هغه هم ډیره مسله ده. په خپل پیسو په لګولو ډیر ستوماني پاکستان کې
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوي معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوي خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال لګولو وروسته رامخې ته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژۍ کمپنۍ مشر صوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں،
پاکستان کے دا انٹرنیٹ د سلو والی اصل وجہ دا فائر وال دا حکم لو وجہ پاکستان کے دا سوشل میڈیا پہ استعمال والوں کی ستونز مخ ترازی بلخوا دا دیل وجہ کاروبارنو او فریلانسرز تا ہم پٹ نقصان رسید لے او دا سلو انٹرنیٹ لو وجہ حقوق دا خپل گاگ سارا پا وقت رابطہ ہم نشی کولے
کمیونکیشن گیپ کی بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
پاکستان کی انٹرنیٹ پا دا سی حال کی سست راپور کی گی چې د پاکستان حکومت د وړاند دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر روان کال د فروری د میاشتې راسې بندیز لګولې دی، په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارو له خوا غبرګونونه هم ښودل شوي دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام یې پته ده.
مشال ریډیو توجه است. په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې دا ځل په موساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قبایلي مشرانو په منځګړتوب په دوستي بدله شوې ده. د دې روغې جوړې لپاره د قبایلي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ناسته د موساخیلو د خوجیری په سیمه کې بلل شوې وه. د کورنیو پخوا د مځکو او غرونو د ویش پر سر په خپلو کې بدی کړې وه. نور تفصیلي نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت د موساخیل په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅه په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي کچېرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډېری مسلې حلېږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل،
الحمدلله د لاس راځي کې چې موږ په دغه خبره نه په دغه باندې په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم. دا ورځ موږ بالکل نه ولیدلې، خو نن الحمدلله داری وټه غرته راټول شوي یو چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلوص شي او د نورو خلکو موضوع به خلوص شي ان شاء الله. په دازینې
دواړه پخوانی دښمنۍ کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی. وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د موساخیل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل،
ستونزه ډېره وي. موږ به په غره کې په سامه کې حتی مدعي خو نه چې بل چانه به ډوډو بل چانه مې وېرو ځکه چې هر سړي دا کور کړی چې دا مدعي دی نو موږ دا نور مشکل نه دا ډېره ده چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوونکي اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداری طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پیله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي،
دا خلک چې دی دام خپل تروزه مند دي. موږ په منځ کې داسې خبر وشوي چې موږ زړونه نرم کړو نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ رولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ ده خو به پلنه سخته وي او بدی دې هیڅوک نه خوښوي. خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال.
د خوست قومي مخور وایي قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سولهیي ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وایي،
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو
د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي، ترڅو نوي بدۍ رامنځته نه شي. او قومي مشرانو رول، د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نور بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونه وړ ده په لویې پکتیا او خوست کې په غرونو، دښتو، د پلرینې جایدادونو پر ویش، ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدۍ او دښمنۍ اوږده مخینه لري. خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنز جګړه، شر وهل ټکول،
اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو چیرې نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه لري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو.
تاندی هیلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال راډیو سره.